Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې دوهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري میاشتې له 22 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو استازو له ډېرو ناندریو وروسته تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمي خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې له غړو سره د ناوړه چلند قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پرون پیل کړه، او اروپایي ټولنې هغه بندیزونه پرون تصویب کړل چې یو شمیر روسي وګړي یې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یواډه د پرونی حمله د قربانیانو د شمیر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 1200 کسانو د وژل کېدو او لشلو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 1300 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په وژل شویو کې د کومندو ځواکونو اته غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودېدونکو موادو بار یو هموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه والوزاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څېړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نمایندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسید. د دغو 13 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین د 19 ولایتونو په 190 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځه حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 5.4 میلیونه د 5 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9 یې په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینه صنعا ته ورسید. گریفیت به د سفر پترڅ کې چې لمخ کې نو اعلان شوی د بندری خار هدایده شاوخوا وضعیت چې په دې ورستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په تیره میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اوربند او د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر هدایده خار حوسی ملیشه چې ایران ملاتړ کوي ولکلري. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې پنښه شوي دي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایی شرکت شتمنۍ کنګل کړې او د ویزې بندیز یې پرې ولګاوه. هغه روسي وګړي چې بندیزونه پرې لګېدلي یو د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو مشر ایګور کاستیوکوف، مرستیال یې ولادیمیر الکسیوف او د دې ادارې دوه نور مامورین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مسکو حق لري دې د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. او روسی چارواکی وایي پرون د کریمیا په سواحلو کې په دوو تجارتي کښتیو کې چې د تانزانیا بیرغونه پرې راپېدل د اورلګېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د روسیې د بحري ترانسپورت د فدرالي ادارې ویان الکسی کرافچنکو وویل د کښتیو د عملیې څوارلس تنه ژغورل شوي. هغه زیاته کړه اور هغه مهال ولګېد چې کرچ تنګي ته نږدې له یوې کښتۍ څخه د سونګ مواد بلې ته لېږدول کېدل. د روسیې د ترانسپورت وزارت ویلي چې د دواړو کښتیو د عملې شمیر د یوه هندي او یوه ترکي په ګډون یو دېرش تنه و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې اړه په یو راپور کې مو دا خبره هم څېړلې ده چې آیا پر طالبانو د پاکستان فشارونه نتیجه ورکولای شي.
دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حده پورې یو فشار زغملی شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څېړنې لومړی پړاو پیل شوی دی. په نورو موضوعاتو کې د اولمپیک ملي کمیټه له لویې څارنوالۍ غواړي چې د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې له غړو سره د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر د ناوړه چلند قضیه ژر تر ژره وڅېړي.
نتایج هسته چه ده عدالت پا چوکات کی باید موز افغانستان او طول دنیا تا باید تا ایران.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې باوری چه جرمنی ده ایران ده مهان هوایی شرکت ده فعالیت جواز لغوه کرد. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع. له ډېرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو ستاینه کړې وه. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ نن دوشنبه خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات وو چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجنډا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیر بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیر بیا د طالبانو له هغه خبرداري وروسته ډیره مطرح شوه چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشنبې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څخه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی دا روښانه کړی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپو سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر یو حده فشار زغملی شي، خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو هدف پوری ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي، خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي طالبان تر یو هدف پوری یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي ممکن دا پخوانی شو وي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي.
طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 126 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله واوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو په اړه د شکایتونو د څیړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل. له بلې خوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده، نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه شکایتونو د څیړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شته، از تصنیف شروع یا به بررسی به تحلیل
دوی مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله دې وروسته هم شکایتونه موجود وي، نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی روحاني وایي د کابل ولایت د لومړنیو پایلو په اړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلی چې د انتخاباتو کمیسون لخوا په خپل ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډیروالي لامل خای دغه کمیسون په خپل پخوانی پریکړه یعنی د کابل د رایو په باطلې دوه ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نوماندانو هم ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلی شوی او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسون په داخل کې مالی فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کامیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د وایي کمیسون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیه په جدي توګه وڅېړي. کوم اسناد چې ښکاره نه دي له شکایت کوونکو دي نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون په رڼا کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړې په وخت سره اعلان کړي. ښاغلی رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطلدانۍ کې غورځول کیږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون تر کمیشنرانو نه رسیږي چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي نو یو بل ناورین به وزېږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې دي. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې نه شپېته کلن دی د خبرو تر څنګ په انتخاباتي ټکټ کې د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلی دی پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو نوماندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وودزی. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار دخیل پاتې کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خبرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو قضیه ژر تر ژره وڅېړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دې کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا موضوع د افغانستان د فوټبال لپاره ډیره مهمه ده او پایلې چې هر څه وي باید روښانه شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ که څه هم د دې قضیې د پایلو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې ګمارل شوی پلاوی به په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. وصل وصال له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو د قضیې پایلې چې هر څه وي باید له خلکو سره شریکې شي. د دغه کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د افغانستان ټولې ورزشي کورنۍ په ځانګړې توګه د فوټبال لپاره ډیره مهمه ده.
بېل شکه دا د افغانستان فوټبال لپاره تر ټولو مهم موضوع و چې رامنځته راغی، تحقیق وسی او اگر نتایج هسته چه دی عدالت په چوکات کی باید موزه افغانستان او ټول دنیا ته باید اعلان شي د خبر
خغل رحیمی وای یا د موضوع لا مخه پیله د ولسمشر او نورو چارواکو سره شریکه کړي او په ډیره د جدي سیړنو غوښتنه کړي د پداسیال کې د چې نګدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د زینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرې دوه وروسته ولسمشر غنی د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغه ایداو د سیړلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو سیړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولي او دوی ممنول خروج اعلان کړی دی. د شند فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د ګارډین ورځپاڼې تر خپرېدو یو ونې وروسته د خپلو لومړنیو سیړنو په پایله کې د نوي ورځو لپاره د ښاغلي کریم دنده وځنډوله. خو ښاغلي کریم څو ورځې وړاندې له فیفا وغوښتل چې په نوموړي لګېدلی بندیز لرې کړي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او د دغه فدراسیون مسؤلینو وویل چې ښایي دغه بندیز 15 ورځې نور هم اوږد شي. د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینسي او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړي دي. اغلی پوپل ویلي د افغان خزینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي زورونه فلم او وکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون او د افغانستان لوی سرنوالۍ سره شریک کړي دي. خو له دې وړاندې د جنسي زورونو په اړه خبرې شوې تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي که څه هم په دقیق ډول د دغې قضیې د نهایي پایلو د اعلان په اړه څه نه وایي، خو په خبره چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې ګمارل شوی پلاوی په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. دی وایي امکان لري دوی په نږدې څو ورځو کې پرېکړه وکړي، خو دا په دقیق ډول نشم ویلی چې کله به وي، خو زه ډاډ ورکوم چې دغه قضیه شاته نه غورځول کېږي او دا هم باید احساس نشي چې زموږ همکاران کار نه کوي، بلکې په پوره توان سره په دې اړه د دوی څېړنې جریان لري. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونو د ادارو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژر له خلکو سره شریکې کړي، خو د کابو دوه میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم نه ده معلومه چې دغه پایلې به کله په ډاګه شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جرمنی د ایران د مهان هوایی شرکت جواز پرون لغوه کړ. د جرمنی چارواکو ویلي چې دا اقدام د امنیتی اندېښنو له وجې او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت په خاطر شوی دی. د موضوع جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د جرمنی د هوایی چلن ادارې له خپلو اروپایي متحدینو او امریکا سره له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې په جرمنی کې د ماهان د هوایی شرکت د الوتکو کیناستل منع کړي. دا خبره د جرمنی د حکومت ویان سټیفن شیبرت پرون دوشنبه په برلین کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. په حقیقت کې له دې انکار نشي کېدی چې دغه شرکت به جرمنی ته داسې شیان انتقال کړي چې ورسره زموږ امنیت اغېزمن کېدی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمنی د اقدام ستاینه وکړه او د واشنگتن له نورو متحدینو یې هم غوښتي چې ورته اقدامات وکړي. ماهان آیر د ایران دوهم لوی هوایی شرکت دی چې له 2011 کال راهیسې د امریکا په بندیزونو کې په نښه کېږي. واشنگتن تل د نورو هیوادونو له چارواکو غوښتي چې د دې شرکت الوتکو ته په خپلو هیوادونو کې د کښېناستو اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانې وزارت پر یو شمېر هیوادونو او شرکتونو په لګول شوو بندیزونو کې هم خبرداری ورکړی چې د ماهان شرکت ته نه د کښېناستو اجازه ورکړي او نه هم ورته خدمات وړاندې کړي. ایران د امریکا متحده ایالات او اسرائیل تورن کړي چې هڅه کوي له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه له تهران سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو هڅه کړي د دې هیواد اړیکې زیانمنې کړي. خو د جرمني د حکومت ویان زیاته کړه چې دا کار یې د خپلو امنیتي دلایلو په خاطر کړی دی. جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې ایران ته د جاسوسۍ په تور د یو 50 کلن افغاني الاصله جرمني د نیول کېدو خبر ورکړی و. ایران دغه تور بی اساسه بللی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان کریستوفر برګر ویلي چې ماهان شرکت د ایران له سپای پاسداران انقلاب سره اړیکې لري او د ایران او سوریه ترمنځ پوځي الوتنې ترسره کړې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریه په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. په دې جګړه کې سلګونو زره کسان وژل شوي او میلیونونه هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو د خبرونې پای ته ورو ورو نږدې کیږو. په څو شیبو کې بعد ازادۍ راډیو ورځنۍ په زړه پورې محاورې د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کړو. خدا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه ډله د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوی دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او لشلو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خو رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 130 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بهیر به په 2 اونیو کې بشپړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیلمن دي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 15 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. دا کمپاین د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې تطبیقیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفت پرون د یمن پلازمینې صنعا ته ورسید. ټاکل شوی چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به د ښاغلي ګریفت په خبرو اترو کې وهڅول شي چې د سولې خبرو ته کښېني. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو 2 جګپوړي چارواکي او 2 نور روسان پکې په نښه شوي دي. او روسي چارواکي وایي پرون د کریمیا په سواحلو کې په 2 تجارتي کښتیو کې چې د تانزانیا بیرغونه پرې رپېدل د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نصر احمد شاهین ما پرمان ولایت قربان ورسوله د قمچاق نه.
قمچاق تر
قمچاق در
د قمچاق نوم یې څنګه پیخه؟
قمچاق یو ترکی کلمه ده چې هغه سین غاړی ته دغه وایي قمچاق. او ترکی کلمه ده سر
کې. البته سین نمشته ده کنه؟
ما کې سین نشته ده. خو کولای سین
نو څنګه ده د سین غاړی ته عکسونه ماخستی کنه؟
او اخستم دي.
اوس ورځی کنه؟
زه سمعتي مشکل لرم نه زما زه
څومره وخت کې
نه میاشت کې ګلار نه ما
څنګه ته وضعیت تل خلک خدي خوشاله دي؟
خدي نو خو دې په ترس ځوان کینو.
خلک څه کار کوي؟ تا
یو 500 خلک په دخانه بوخ دي. نور تعلیمات او مکتب ته ځي. دا خبره دي.
څومره وخت ته تیر کړی دی کم چاک تر کې؟
6 کاله تیر کړی.
البته خوشاله وي ژوند دي خو کابل کې
آشه د خپل وطن کشمیر دی. خو هغه ځای خلای دی. خو هغه اته ما ځای خخې کې چاته وسیګ ما خو اوس مشکل لرم تلای نشم.
نو دا ټول د نام نه لوج خدای دې امن راولي چې تاسو مخپل او کلیو تلر شي.
توکل په خدای. امين. الله دې امن راولي چې درس خلک د خپل کور ځای په ځای شي.
د کلی څه در یادې؟
انا غسین غره دې ګراته او شنه باغونه ونه شهر یادې ګراته.
له هغه ځای چراغ لولې خار ترغلی
بل تحصیلات و پر اغلی مامل که زن من نگه سواز دولتی وزیفه ما خصلا من نگه کار خطر اغلی مامل اصل تحصیلات و پر اغلی مامل
دیر خلق شید تحصیلات و پر اغلی خار تراشی بیا نزی کلیو تا
بیا کراشی بیا نشی تلی اگه تا سل خبر جوری گی چی تا دولتی تا وزیفه اخصای داد اگه دا بیا تلی نشوی تا گوه خود جوری گی نشی تلی
که وزیفه من نلری
که وزیفه من نلری زنی اندسه دیری چی تلی نشوست
نو پا دیل اچتاسو خپل کل تستانش های منن
تشکر جور سی.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ستاسو یو څو پیغامونه راخلو. شیر احمد پوپل له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان باید د سولې د ولسی حرکت غړو ته بلنه ورکړي چې له دوی سره وګوري، ځکه د په وینا سوله باید افغانان په خپله راولي. نثار احمد الکوزی له هلمند ولایت څخه لیکي، طالبان باید له داسې حملو لاس واخلي چې د سولې د خبرو پر وړاندې خنډ ګرځي. عبدالله زیا له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي که د سیمې هیوادونه له پاکستان نه وغواړي چې په افغانستان کې سوله راولي نو دا سوله راتلی شي. او د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه بشیر حبیبزی لیکي، ګمان مې نه کیږي چې په قطر کې خبرې به نتیجه ورکړي، ځکه چې داسې خبرې له دې مخکې هم ډېرې شوې دي. قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. په راتلونکو نیم ساعته خبري مجله کې سلطان محمد